استودیو.
سر سمی عباس مننه پورا اته بجه شوې د ازادي رادیو د ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني څه په 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. وړاندې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د سولې د بهیر پاړه د ناټو د ناټو په مرشي د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندان سرګندونی په تفصیل خبرو. خلمړی خبرونه امریکایی جنرال جان نیکولسن وای افغان ځواکونو د طالبانو مخنی ولی د افغانستان دفاع وزارت پرون پولیسو ولایتونو کې پوځي عملیات تر سره کړل. پاکستان او روسیا نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وای افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې دا ولایت ونیسي. همدارنګه یې په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخنیوی کړی دی. د جنرال نیکولسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 80% نفوس کې پراخ اغېز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لرې پرتو سیمو کې دي. جنرال نیکولسن بل لور ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان چارواکو د سولې موافقه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لور ته یو مهم ګام بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړل. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما همین امروز 17 عملیات را در 10 ولایت کشور
دی وایي موږ همدانن 12 عملیات د هیواد په لسو ولایتونو کې ترسره کړل چې ډیر بریالي وو او شیل استراولنې مهم لرلې. د یوازې په روزګان کې موږ شبریالي توبونه لرو. په شاوخوا ولایتونو لکه هلمند، غور، کندهار، زابل او غزنی کې مو هم عملیات روان دي. جنرال رادمنش د دې عملیاتو د دقیقو سیمو او مرجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. د جرمني پوځ د افغانستان د موبایل ټلیفون د وی خصوصي کمپنۍ سیستم هک کړی وو څو په دې هیواد کې د وی برمته شوې مرستندوی کارکونکو په خوشی کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه جرمني 19 شپېګل د جمعې په ورځ خبر ورکړ. اسوسییټډ پریس آژانس چې د جرمني د دفاع وزارت ویاند د دې خبر له تایید څخه او بخښي اسوسییټډ پریس آژانس وایي چې د جرمني د دفاع وزارت ویاند د دې خبر له تایید څخه ډډه کړې ده. د شپیګل مجلې په وینا د جرمني د پوز د کمپیوټري شبکې ډلې د 2015 کال په مونی کې د لومړی انټرنیټي بریټ تر سره کړی دی او د لومړی ورته حمله وه. مجلې د هغه ټلیفون شبکې نوم نه دی یاد کړی چې جرمني ځواکونو هک کړی، خو وایي د بریټ د تشتول شوی جرمني مرستندوی کارکونکي د ځای په معلومولو کې مرسته کړې چې وروسته خوشی شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې یو ورځنی لوبي کوي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبډله د مال په بنگلاديش کې ده سبب د خیره سازمن ممړی سیالي وي، یعنی د یک شنبه په ورځ باندې د بنگلاديش ملي لوبډله سره په ډاکا کرکټ سټډیم کې
دوه ملوبه د چهارشنبه په ورځ او درې میوه د راتلونکو شنبه په ورځ ده او درې سره په مرکز ډاکا کې دي. د پاکستان او روسي ګډ پوځي تمرینات نن پیل شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10 دوام وکړي. تر دې مخکې روسي خبر ورکړی وو چې د دوی اویا سرتیري پاکستان ته رسیدلي دي. د پوځي تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې په سیمه کې د پاکستان له سیال هند سره تولې شوې دي. پاکستان په 2014 کال کې له روسي سره د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د پوځي چارو څیړونکو حسن عسکری فرانس پریس آژانس ته وویل چې دا تمرینات د دې څرګندوي کوي چې روسیا غواړي په جنوبی آسیا کې خپل اغیز پراخ کړي او ښکاره ده چې دا مسله د واشنگتن او نوې ډیلی له نوي اړیکو سره هم مرتبطه ده. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ایران تورن کړی دی چې د حوثی یاغیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکیچ د سولې سواري مخنیولې ده. منصور هادي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل موږ به یمن د ایران له منګولو وباسو او موږ به د خپل خاورې پر هر لویشت د یمن بیرغ ورپو. د یمن پر روانه خونړی کورنۍ جګړه کې حوثی یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د عبدالربو منصور د حکومت د ځواکونو خلاف جنگی شي. له منصور سره تر ډیره سعودي عربستان مرسته کوي. په یمن کې له القاعده سره تړلي وسلوال بیا د دواړو خواوو خلاف جګړه کوي. له هغې راهیسې چې د هادي د حکومت ځواکونو له حوثی یاغیانو څخه د هیواد د بیرته نیولو پوځي کمپاین پیل کړی، تر شپږ زره زیات کسان چې ډیری یې ملکیان دي په دې هیواد کې وژل شوي دي. د یمن د کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتو په مشرۍ خبرې اترې تیره میاشت له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې او په دې هیواد کې د اپریل د میاشتې اوربند هم مات شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرحه رد کړې چې له مخې یې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنۍ کولی شي د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاشي. ولسمشر باراک اوباما ویلي دا به د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. اوباما د جمعې په ورځ د کانګرس د تصویب شوې طرحه رد کړه چې له دې سره شی له کانګرس سره د اوباما مخالفت د دواړو لوریو ترمنځ یو ټکر رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما په یوه اعلامیه کې د دې بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښوولې، خو د دې طرحې په اړه یې ویلي د دې په نتیجه کې کیدای شي چې امریکایي چارواکي د امریکایي وسلو او پوځي وسایلو د بهرنیو ترلاسه کوونکو د اعمالو لپاره له حقوقي قضیو سره مخامخ شي. همدارنګه د ولسمشر باراک اوباما په وینا دا طرحه له بهرنیو حکومتونو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نورو مسلو کې د امریکا همکاري زیانمنولی شي. له هغو نولس کسانو څخه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وکړل، 15 یې د سعودي عربستان وو. د رابر سره شویو پټو اسنادو له مخې د امریکا استخباراتي ادارې داسې شک لري چې برید کوونکو شای د سعودي له حکومت سره اړیکې لرلې. د سعودي عربستان حکومت له دغو برید کوونکو سره هر راز اړیکې لرل رد کړي دي. د کوسوو یو تن د 1300 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو د شخصي معلوماتو د حق کولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استولو په خاطر په شل کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا عدلي وزارت د جمعې پر ورځ ویل اردت فریزي په 2015 کال کې په ماليزیا کې نیول شوی او د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی و. د وزارت ویلي چې شل کلن فریزي د جون په میاشت کې د ویرجینیا یوې فدرالي محکمې مجرم وپیژنده. د محکمې اسناد وایي فریزي د امریکا د یو آنلاین پلورنځي د کمپیوټرونو سرور تیر کال حق کړی و او له هغې د 1300 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو معلومات غلا کړي. نوموړي بیا دا لیست د جنید حسین په نوم یو بریتانوي هکر ته ورکړی چې هغه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړی او د بریدونو تنظیمونکی و. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت قومندان په افغانستان کې د طالبانو د پوځي قوت په اړه څرګندونې کړې دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره غږیدلی یو.
هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي.
د روزګان دوه امنیتي چارواکي له خپل وظیفو څخه لری شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال څخه مو له بنگلاديش سره د یو ورځنی لوبو د اهمیت پوښتنه کړي چې سر له سبا پیلیش.
د دغه لوبو په بایلل سره واکن کې هغه ردیب چې موږ د کرکټ د بیلمنی شورا فریقین کې لرو تاثیر هچي کې چې څه ګټو یا بایلو.
هم مو اس ام اس ولو او هم مو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو له ازادي رادیو سره اوس. په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي قومندان وایي د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. جنرال جان نیکولسن پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې وی خبري غونډې ته دا هم ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې تړون یو مهم ګام دی. نو موري د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه هم اندیشنه څرګنده کړه. تفصیل د اجمل انپورپور کې.
په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسیدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډب کړي. جنرال جان نیکلسن په پینټاګون کې خبريالانو ته ویل د وولي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د طالبانو د هغه هڅو مخه ونیول چې غوښتل دا ولایت ونیسي. همدارنګه په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړه. د جنرال نیکلسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 20% پورې نفوس باندې پراخ اغیز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لرې پرتو سیمو کې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په وینا د 40% نفوسو په سیمه کې د افغان حکومت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شخړې روانې دي. نوموړي ویل راتلونکي کال به د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغان ځواکونو سره کار وکړي چې خپل کنټرول هغه سیمو ته پراخ کړي چې اوس پرې طالبان واکمن دي. نوموړي چې د جمعې په ورځ په پینټاګون کې خبريالانو ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې تر دیار لسو پورې د داعش وسلوال هم شته چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځ کې فعالیت کوي. د جنرال نیکلسن په وینا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې مشران په افغانستان کې د وسلوالو ته پیسې د کومندې او کنټرول رهبری او ارتباطي ملاتړ برابروي. خو جنرال جان نیکلسن وویل افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې خلاف پرله پسې پوځي عملیات کړي چې د دوی ګڼ مشران او غړي پکې ووژل شول. دا نوموړي په وینا اوس د داعش ډله هومره ډیره سیمه په واک کې نه لري چې په خاور سره یوازې په څو ولسوالیو کې فعالیت لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګ زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د لوړې مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي چې د په وینا ډېری په وړو پوستو کې دي چیرې چې دا ځواکونه خروزل شوي نه دي او خه مجهز هم نه دي. په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي وویل له افغان مشرانو سره د جګړیزو تکتیکونو په بدلولو کار کوي څو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کم شي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ قومندان جنرال جان نیکلسن همدارنګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د سبات د ټینګخ په لور هڅونکې ګامو والا ویل دا تړون لې وې داسې ډلې سره دی چې تر ډیره له هیواد بهر استوګندي. د جنرال نیکلسن په وینا له افغان حکومت سره د سولې تر موافقې وروسته به بل اخر دا ډله د افغانستان په ټولنه کې ورګړ شي. جان نیکلسن زیاته کړه دا په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره یو لډیرو مهمو ګامونو څخه دی چې موږ یې ګورو. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي لهایت سره په کابل کې د سولې و موافقه لاسلیک کړه.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن څرګندونه اوریدي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د موافقتنامې هرکلی وکړ. وړاندې په دې خبرونه کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه خبرو او په هغه کې هم دا مسله څېړل شوې ده چې له حزب اسلامي سره روغه جوړه څرنګه ده. جنرال نیکلسن دا خبره هم وکړه چې د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. خو تر د مخکې د امریکا لوی تر رئیس جنرال جوزف دانفورد چې وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو ویلي وو چې افغان ځواکونه اوس مال د افغانستان د خاورې په سلو کې پر اویا برخه تسلط لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې 8 ولسوالۍ له دولت مخالفه وسلوالو سره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټوله افغانستان کې نیولای شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خپل هیواد ته له بهره د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د چټکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له احمد تکل سره په مرکه کې همدار وویل چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو لخوا هم هیواد ته د راتلو او هم په هیواد کې دننه د ځای پر ځای کېدو پر مهال مرسته کیږي. شاغل میاخیل د مرکې په پیل کې د راستنیدونکو کډوالو د ورځنۍ شمیرې په اړه معلومات ورکړل.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لاندې ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل سره تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
دا حمله ایران او له پاکستان دی او کیواز د پاکستان شمیره ده
نه یوازې د پاکستان شمیره مې تاسو ته وړاندې کړل ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا یو نیم زر دوه زره کسان هیواد ته راستنېږي یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول شپږ زره یا له شپږو زرو څخه ډېر کسان هر ورځ هیواد ته راستنېږي
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي آیا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته
کله چې د راستنیدونکو کچه لوړه شوه نو ولسمشر هغه خپل وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله تر څو د دوی راتګ ته باید پوره چمتواله ونیول شي له همدې امله د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی دغه پلان دوه برخې لري لومړی دوی سره عاجل مرستې دي یا له عاجل مرستې وروسته د دوی یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپنا د زمینې د برابرولو مسله ده کله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي د دوی اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر د یو څلور څلورم د فرمان په اساس ویل کیږي
میخیل صاحب
کورنۍ مستحق او پیژندل شو
میخیل صاحب د دغه شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانۍ جوړول خو به وخت اخلي
تمام د سرپنا ستون دښته د منو خو د دې ترڅنګ چې د کمیسیون جوړ شوی او د شهرکونو جوړیږي مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه ځانګړي شوی دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وران وکړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کیږي نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپنا ستونزه باید حل شي له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې چې په باریکات کې 11,000 نمرې د مهاجرینو دغه راستنېدونکو لپاره جوړېږي د دې ترڅنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخصې شوې
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کیږي
یو شمېر نړیوالو ادارې لکه یونیسیار او آی او ایم لمدینه د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سره کار کوي او موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي او چې راغوي د مهاجرت کارت ولري د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د 300 امریکایي ډالر مرسته کیږي د دې ترڅنګ هر افغانان چې هغه اسناد نه لري او هیواد ته راستنیږي یوازې له 60% هغه مستحق کورنۍ سره د آی او ایم لخوا مرسته کیږي د دې ترڅنګ د بی اف پی هم د بی اسناد راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي پاتې 80% بی اسناد راستنیدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړم مرسته کیږي نو موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره د پلان کارونه نهایي شي او عملی کارونه له لنګرهار ولایت څخه پیل شي
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وویل د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روحي جوړې مسلې هم له پاکستان د کډوالو پر راستنیدو تاثیر کړی دی او دا بهیر چټک کړی دی نړیوالو چاپی خبرونه هم د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روحي جوړې د مسلې په اړه باندې مقاله خبرې کړې دي دغه چاپی خبرونه ته سهیلا حسرت نزیمی کتنه کوي
اکثر لویدیزو ورسپانو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنز د سولې د هوکړه لیک په باب مطالب خبره کړې دي د نیویارک ټایمز ورسپانو لیکي دغه هوکړه لیک د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې لمړنۍ بریالیتوب شمیرل کیږي خو د هوکړه لیک مسوده به هغه وخت د اجرا وړ وي چې ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یې لاسلیک کړي د ورسپانې په لیکنه د حزب اسلامي چارواکو ویل دي حکمتیار به هغه وخت کابل ته راشي چې د پوړندې وز شوی تحریمونه لری او نوم یې له نړیوال تور لیست څخه وایستل شي د واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي د دغه هوکړه لیک اساسي ټکی کابل ته لشلو کلونو وروسته د حکمتیار ستنیدل دي او دا د رول له یو لمسون کې انصر څخه په یو آرام بښون کې انصر بدلوي او هغه هم په یو داس وخت کې چې افغانستان په سیاسي صحنه کې له اختلافونو سره مخامخ دی او د جګړې په ډګر کې له وسلوالو مخالفینو سره نښته دی خود واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه د شنونکو نظریه د حکمتیار د ستنېدو په باب بیلابیل دي ځینې هر کلی کوي او ځینې مثبت ګام نه بولي د وال سټریټ ژورنال رسپانه لیکي له حکمتیار سره د سولې هوکړه لیک ښایي د جګړې په ډګر کې کوم بدلون رانولي، ځکه د جګړې په ډګر کې طالبان فعال دي او اوس داعش هم څه ناڅه صحنې ته راګډ شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په وروستیو کلونو کې د حزب اسلامي سیاسي او پوځي اثر کم شوی دی، خو افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د حکمتیار دغه ګام به له طالبانو څخه ملاتړ هم راټیټ کړي او د دوی ځینې قوماندانان به هم په جلا ډول له حکومت سره معامله وکړي. برسیره پر دې د وال سټریټ ژورنال په لیکنه ښایي حکمتیار وکولی شي په حکومت کې د حزب اسلامي د هغو شاخو په یو موټی کولو کې رول ولوبوي چې په حکومت کې همدا اوس شامل دي، او دا ډله په یوه پیاوړي سیاسي ګوند بدله کړي چې په هغه صورت کې ګټوره تمامیږي. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼه د سیاسي چارو د یوه کارپوه هارون میر له قوله لیکي چې د حکمتیار د خونړۍ ماضي او د القاعده له افراطي ډلې څخه په ملاتړ برسیره د افغانستان خلک له ده سره د سولې له هوکړې ملاتړ کوي. د ښاغلي میر په وینا خلک له اختلاف او جګړې څخه ستړي شوي دي او د بحران د سیاسي حل غوښتونکي دي، څه له حکمتیار او یا له طالبانو سره. د انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي چې دغه هوکړه لیک د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه برخمن دی چې دا عمل کیدای شي پر نورو وسلوالو مخالفینو او له هغو ډلې په طالبانو هم اثر وکړي. په بریتانیا کې بله چاپ شوې ورځپاڼه ټایمز افغانستان ته د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن له قوله لیکي چې ویلي دي دغه هوکړه لیک ثابتوي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د زیاتوي د پنجشنبه د ورځې هوکړه لیک وښوده چې په افغانستان کې هیڅ د سولې ردول نشته. دغه ټولو ورځپاڼو په کابل کې د ځینو کړیو لخوا له حکمتیار سره د سولې د هوکړې پر ضد لاریونونو ته هم اشاره کړې ده. دغه کړۍ د انتقالي عدالت او د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د وژنو او ورانیو سبب شوي دي.
مرکزی حکومت د روزګان د امنیت قمندان او د امنیت عامر په دې ولایت کې د ورستیو نامنیو د زیاتیدو په خاطر له دندو لري کړي او د تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته ورغوشتي. صادق رښتینی راپور لري.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت د امن اعظم پولیسو د عمومي قمندانۍ مرستیال مل پاسوال سید اغا ثاقب چې تر دې مخکې په کندهار او هرات ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې، د روزګان د سرپرست امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی. د نایاب او انعامل پاسوال سید اغا ثاقب تر دې ورسته د محمد وای سیمی پر ځای دند اجرا کړی.
امنیت کمانډان او د امنیت عامر د دواړه مرکز ته وشتل شوی دی، او د امنیت کمانډان شاره سید اغا ثاقب سوال سیمی سید اغا ثاقب یو شتي جنرال د دمګړی په مرکز کې د امن راځم د کمانډانۍ مرستل دی. نو دا غوښتل څنګه دی د نور پوری لاوی راس چې دلته د کورنۍ تاسو په چوکاټ کې دلته امنیت کمانډان تاسو سره یو نو نن یې د هغه د نن په څنګه دلته امنیت کمانډان یې د سبب سچارې موخن واخیستې.
له دندې لري سوې مال پاسوال محمد وای سیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دندې پاړه کورنۍ چارو وزارت پریکړه کړې او د ته د منلو وړ ده. نوموړی پروزګان کې خپل شپږ میاشتنی ماموریت بریالي او د لاسراوړو ډک بولی.
کورنۍ چارو وزارت وزیر صاحب مخکنی په سلونیم بجو باندې باوځي په ختمه سوله بل څوک سرپرست ټاکل شو چې هغه وسه مخفل په دنه باندې شو کړی د خپل د نظم
کوي. د امنیت کمانډان محمد وای سیمی سره مهاله د امنیت امیر عبدالقوی هم له دنجلې رسوي. ویل کیږي چې د روزګان دغه دوه امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ورستوي نامنوي د زیاتیدو په خاطر له دندو لیرې سوي او د تحقیقات لپاره مرکز کابل ته ورغوشتي. د پخوانیو راپورونو په اساس محمد وای سیمی تورن سوی چې پولیسو ته پرته له مقاومت څخه په ځینو سیمو کې پوستې وسلوالو طالبانو ته پرېښودې او جګړه په څو ساعتونو کې د مرکز ترین کورټ دروازو راورسېدل. د روزګان د امنیت پخوانی امیر او د وژل سوي قمندان متي الله خان ورور رحیم الله خان چې اوس د شهرا د پولیسو مشر دی امنیت قمندان تورن کړی و چې د وسلوالو طالبانو سره د روزګان د سقوط معاملہ کړي. یو شمیر هغه کمانډانان چې د ترین کور شهر د امنیتي کمربند ساتنه کول مخکې ازادي راډیو ته په خبرو کې سرګند کړي و چې د مهماتو د کموالي په وجه امنیتي پوسټې طالبانو ته پریښو دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. احمد تکل په دې اړه د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د دې لوبو ګټه او زیان افغان کرکټ ته څه دي. ښاغلی فضلي وویل،
څنګه چې تاسو معلومه ده په داخلو کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیایي شورا عضویت ترلاسه کړي، چې کله د آسیایي شورا کومه اجرایه غونډه کې چې پاتې کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس هلته وزیر پیدا کوي او د دې سره په کرکټ آسیایي شورا د افغانستان د کرکټ بورډ تایید کوي د دایمي غړیتوب لپاره د کرکټ د بینالمللي شورا لپاره. نو د هغه پر وړاندې بیا د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس په هغه وخت تلته و د بنگلاديش د کرکټ بورډ اجرایه رئیس سره دغه موافقه وسوه چې افغانستان او بنگلاديش به درې ورځې سیالي د سره کوي. البته په بنگلاديش کې د دغه لوبو په بایلل سره واکن د افغانستان پر رینکینګ هغه ردیب چې موږ د کرکټ د بینالمللي شورا پر رینکینګ کې لرو تاثیر ها چی کې چې څه ګټو یا بایلو. تاسو ته معلومه ده چې اوس موږ په یو ورځې سیالي کې په لسم مقام باندې یو او په شل ورځې سیالي کې په نهم مقام باندې یو. موږ کوشش کوو چې د 2019 کال نړیوال جام چې کله د سرکیز دغه نمخ کې موږ باید یو انټرنیشنل یا وډیا سیریز وګټو نو چې موږ رینکینګ څومره موږ پر رینکینګ مخ کې ځو مشتلور نورم لار آسان کیږي. نو دا واقعاً چې ډیر غټ تاثیر لري
له بنگلاديش سره پر لوبو سربیره له کوم بل هیواد سره هم د لوبو پلان شته پراتلونکي نږدې راتلونکي کې؟
بالکل، په 2018 کال کې موږ د ارلند هیواد سره سیالي لرو، همداسې د ویسټنډیز هیواد سره سیالي لرو، نور به د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکي سیالي اکثریت سیالي د هغه هیوادونو سره چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ولري. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادې چې د افغانستان کوم لوبډلې انتخابي یا دغه لوبو ته ځي
او رسته پختنه. خاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې میناوال څنګه کولای شي چې دا لوبه وګوري، یعنی په کومه وسیله؟
دا په بنگلاديش کې د یو مالی تلویزیون د غازی په نامه باندې هغه دغه لوبه په ژوندۍ باندې خبري. عمر دروسه پرې نه کوم تلویزیون ته رسمي قرارداد ورکړی دی او نه د مصالحات دی. دا د افغانستان د مطبوعاتو یا د تلویزیونونو دنده ده چې دغه شی مهمه سیالي په قانوني ډول باندې واخی او خپل وادوالو ته په جدي بڼه نشر کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي.
خبریاست ملګری ملتونه وایي 2018 میلادي کال تر ټولو تود کالو چې تر دې پخوای ساره نه دی لیدل شوی. د ملګری ملتو د هوا پیژندنې اداره وایي سږ کال د اگست د میاشتو ریکارد مات شو او اټکل کیږي چې 2018 به په مجموع کې د تاریخ تر ټولو تود کال ثبت شي. کلر نالیس وایي د سږ کال له پیله تر اوسه پورې د هوا د تودوالي مخکېنی ریکارډونه مات شوي او ډاډه دی چې 2018 میلادي کال به په تاریخ کې تر ټولو تود کال ثبت شي. د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د نړۍ هوا له اوږدې مودې راهیسې د غیر عادي حالت لور ته روانه ده او دا مسأله انسانانو ته په تدریجي ډول په یوې عادي چارې بدلی شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د راپور له مخې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مځکې د تودوخې درجه د 19 پیړۍ د وروستیو د هوا د تودوخې تر درجې زیاته شوې ده.
لا اسمت ساروان څخه مو واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کریم د میزان ولسوالۍ د اندړو لکلي پر استولې سم اس کې لیکلي دي یونان ته تک پور کې ځان اچول دي. میرامشاله ګیلانه د بنگلاديش سره د لوبي ته اندیشنه څرګنده کړې ده. وارث سیزی د کندهار لنیشه ګیله کړې ده چې اس ام اس نه خبروم، بیا د کرکټ پښتنه کړې چې پر تلویزیون خبريږي او کنه. مخکې مو په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي خبري واورې د پام دی اړه وویل چې د بنگلاديش یو تلویزیون د خبروي او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغانستان د کومه تلویزیون شبکه هم له دې سره دلچسپي لري کنه چې دا لوبي خبري کړي. فضلي له کندهار لیکي له طالبانو سره باید سوله وشي. ملک شاولی او قلمیار لغورکه د مخابراتي شبکو د ستونزو یادونه کړی ده. عبدالرحمن لیکلی دی سه ل اسلامي حزب سره سوله د افغانانو په ګټه ده، خدای دې وکړي چې طالبان هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عبید الله پر اسول اسمس کې لیکلی دی ل اسلامي حزب سره سوله په اسانۍ سره وشوه، خدای دې وکړي چې طالبان هم په اسانۍ روغ وکړي. اته بجا او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وای افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخې ډب کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړل، خو د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د تلفاتو په اړه باندې ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. د جرمني پوځ د افغانستان د موبایل ټلیفون د وی خصوصي کمپنۍ سیستم هک کړی وو، څو په دې هیواد کې د وی برمته شوی مرستندوی کارکونکو په خوشی کولو کې مرسته وکړي. دا پیښه د 2015 کال ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې ورځنۍ لوبي کوي چې لومړۍ لوبه سبا پیلېږي. د پاکستان او روسي ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي ایران تورن کړ چې د حوثي یاغیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکیچ د سولې ساواري مخنی ولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرح رد کړی چې له مخې د 2001 کال سپتمبر د 12 منټې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري، او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم په azadiradio.com کې ونیسي. ملګری ملتونه وایي د سوری په حالت شار کې د محاصر شویو لسکونه زره کسانو لپاره د بشري مرستو نه رسیدل یو ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویاند ویل دوی اوس د حلب ختیځ سره د مرستندوی کاروانونو در رسولو پر نورو لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه او روسیې هوایي ځواکونو د حلب پر ځینو سیمو بمباری له سره پیل کړی دي. تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
په داسې حال کې چې په حلب ښار کې د سوریه او روسي ځواکونو د یاغیانو پر اهدافو تازه بمباری پیل کړي، ملګري ملتونه وایي د حلب ختیځ ته د هغو مرستو د رسولو لپاره په نورو لارو غور کوي چې ورته سخته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان جینس لر کې په دې اړه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل دا وایي موږ د حلب ختیځ ته د مرستو د یو کاروان د استولو د لارو چارو پر لټورو غور کوو. جینس لر کې وویل د حلب په ختیځ کې 250,000 اوسیدونکو ته چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی او روسیه او د سوریې د حکومت تر بمبارۍ لاندې دي، د بشری مرستو نه رسیدلې و تراژیدی ده. دی وایي دا ډیره زیاته مهمه ده. موږ به د دې لپاره خپل غوښتنو ته دوام ورکړو چې موږ په سوریه کې هر اړ کسته خوندي پایدار به شرطه او آزادانه لسرسي عمومو. نه یوازې هغه نږدې 15 میلیونه سوریایي وګړو ته چې په محاصره شو خارونو کې دی ورسیدل ورته ستونزمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې هیله لرله چې خپل بشري مرستې به د ترکیې څخه د کستیلو لارې د حلب ښار ته ورسوي، خو دا لاره د دې کال د جولای د میاشتې راهیسې په محاصره کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې په وینا اوس دوی د دمشق له اوږدې لارې څخه حلب ته د مرستو د رسولو پر امکان غور کوي چې دغلته هم د مرستو د کاروانونو تګ راتګ په امنیتي وضعیت پورې تړلی. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لرله چې د روسیې او امریکا ترمنځ په سوریه کې د اوربن له موافقې سره به لږ تر لږه د کستیلو لاره د مرستندوی کاروانونو د تیرېدو لپاره خوندي شي، خو دا لاره هڅې چې اټکل کې د خوندي نه شوه. د سوریې حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د حلب د ښار د بشپړې نیولو لپاره عملیات پیلوي، او په دې لړ کې د جمعې په ورځ روسیې او د سوریې د حکومت هوایي ځواکونو پر دې لویه لاره ځینې سیمې بمبار کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان په جنیوا کې خبريالانو ته ویل هغه څه چې په حلب کې روان دي خو وضعیت نه دی. دا مهال د خوراکي موادو څلوېخ لارې په ترکیه کې منتظر دي چې دا وضعیت د خکېدو سره سوریې ته واوړي او په حلب کې محاصره شو لسګونو زره خلکو ته مرستې ورسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا کانګرس ایران ته د نغدو پیسو د نه ورکولو مسوده تصویب کړه. د ایران یو اندازه پیسې په امریکا کې هغه مهال کنګل شوې وي چې ایران په غیر قانوني اټومي فعالیتونو تورن شوی و او واشنگتن پر دغه هیواد بندیز لګولی و. تر اټومي موافقې وروسته ایران بیرته له امریکا د دې پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه او یو اندازه پیسې ترلاسه کړې هم دي. صفی الله سنگزی راپور لري.
ایران ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د نغدو پیسو د نور کولو مسوده تیر ورځ د 245 مثبت رای په ورکولو سره د کانګرس لخوا تصویب شوه. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړیو تر ټولو زیات د دې مسوده ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې ایران ته د نغدو پیسو ورکړه بندوي. جمهوریت غوښتونکو استازي ټینګار درلود چې ایران ته د پیسو ورکول په حقیقت کې له تروریزم نه د ملاتړي دولت سره مرسته ده. جمهوریت غوښتونکو استازي برادلی براین وویل ایران په دغه پیسو په عراق، پاکستان او افغانستان کې افراطي ډلې تقویه کوي.
By giving money to Iran, the United States is supporting the
world. ایران ته د پیسو پور کول سره امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو غټ ملاتړي دولت سره مرسته کوي. ایران خپل پیسې او سرچینې په عراق، پاکستان او افغانستان کې د حزب الله، حماس او نور افراطي تروریستي ډلو په ملاتړ لګوي. بل جمهوریت غوښتونکو استازي دارن لاهودو ویل امریکا د تروریزم ملاتړي دولت ته پیسې نشي ورکولای.
Today the House is taking action to end this practice.
خالی له هدوې نن زموږ مجلس دا اقدام کوي چې دا پروسه ختم کړي. درې پندوس یو نویم قانوني مسوبه ایران ته له قاعده او شرط پرته د هر ډول نغدو پیسو د ورکولو مخه نیسي. امریکا داسې نشي کولای چې د تروریزم یو حامی دولت ته پیسې ورکړي.
period
associated press خبري اژانس بیا په راپور کې د ولسمشر اوباما د ادارې په حواله لیکلي چې دا مساويده به ویټو کړي او د کانګرس دا کار یو ستونزې ته ناسم ځواب ده. سکل په جنوري کې امریکا 400 میلیون ډالر ایران ته ورکړل چې بیا ورسته معلومه شوه د زینو امریکایانو د خوشی کولو په بدل کې ورکړي دي. په ایران باندې د نړیوال ټولنې د بندیزونو طرفه کې دوه ورسته دغه هیواد 1.5 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې هم بیرته ورکړل شوې. که څه هم ایرانی چارواکو د امریکا د کانګرس دغه اقدام په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خوده. خود ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته ویل چې امریکا د اټومي موافقه په عملي کولو کې لوی تیر وطنی کړی دي.
متاسفانه این گونه اقدامات غیر قانونی
کغلی روحانی وی متاسفانه دا ډول اقدامات به مخینه نه دي او ورسته بلګي هم د امریکا د ستري محکمې لخوا د هغه فرمان تاییدولو چې د ایرانیانو میلیارډونه ډالر ته د امریکا د لاسرسي زمينه برابر کړ.
سالهای گذشته است
د ایران ولسمشر هم درځ ویل چې لیاده موافقه سرغړاوي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. د امریکا کانګرس په داسې حال کې ایران ته د نغدو پیسو د نه ورکولو مسوده تصویب کړه چې اروپایي ټولنې د اټومي موافقه د مقررو د عملي کولو لپاره ایران ستایلې ده او معلومه نه ده چې د امریکا د کانګرس وروستی اقدام به څه خبرګونونه وپاروي.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمن تاسو ته د ازادي اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. خو د یادونه د چ په خبرونه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. یو خبر مخکې لدی چې پیغامونه وورو تاسو یو کومه غدا چې د زینو دوستانو د ګیله د پیغامونه نه خبريږي. پیغامونه خبريږي خو د زینو پیغامونو کیفیت خراب وي. موږ نشو کولای چې هغه د خراب کیفیت لامل هغه پیغامونه ورته خپاره کو. او یا هم د زینو دوستانو پیغامونه په تکرار سره راغلي وي. موږ یم یو ځل یو پیغام چې واخلو هغه خپرو چې نور دوستانو ته هم وار ورسیږي چې پیغامونه خپاره شي. په هر صورت خبرې نو د ورځو پیغامونه ته د دوستانو پیغامونه وورو چې څه ستونزې را سره شریکی کړي دي.
مرکز روزګار ولایت مرکز سره کور سره خبرې سره کوم سره موږ پیغام دا دی چې د روزګار ولایت ډېر د سکوت سره مخامخ دی. کله چې کومندان صاحب محترم یا نو امیر امنیت محترم ته زنګ راوړل چې د رئیس جمهور حرات څخه غږ دایره ته چې هیڅ څونځ نهسته څونځ دغه چې موږ عسكر مسره پاتې مهمات نهسته د نه مهمات عسكر خپل ژوند لاس اور کې نه پسنګې دغه کړې دي دغه پاری د عجزې دي دغه پرون رئیس څلور عجزې د تنې صد روزګار یو چې وتل نه پاسه ور کې چې تګ سمریت ولې نو موږ ته امر رئیس جمهور راو ډاکټر صاحب عدالت مداد یې چې دغه څوند دې خپل تکي کې د خلکو سره ولاسو پښتنه وکي چې دا مشران کا وکیل صاحب کې کمانډان صاحب چې زنګ تراول سي وای کم شي نه سامې ته څنګه نه سمنګر دینه مې مات وړي نه د کوم میدان سره وځي نه سم میدان کې دی. السلام علیکم.
تاولا خو ګړایم د روزګان ولایت څخه می تماس سره نیولې دي ورور دا اوس حالت چې په روزګان ولایت کې روان دي د ګرز دولتي چارواکو د خاصو د کوم خلک شې د وظیفو څخه احساسي دي او دا طالبان په خپل خوښه په سلا د حالت سره ځای تر ورسوله ټانکونو وسلای او هر څه می ماته بغیر د ټاکو ته تسلیم ک مرکزی دولت په دې اړه تصمیم ونیسي یو ځل د کندهار د لارې یو سلیویش په سیفه لاس ورکړي مرکزی دولت په هیڅ ونه ویل او اوس بیا په روزګان ولایت مرکز کې در 200 ډیر پوسټي او مهماتو د دولت شان په لاس ورکړل مرکزی دولت بیا چې په خوله ناسي دا دولت یا دا وحشانه ته په لاس ورکړي او یا دي دولت تصمیم ونیسي د دې وحشانه پر برابر. السلام علیکم.
شهزاد القاهر هم د روزګان ولایت خبره کوم چې دا کومې ادعاګانې چې دی کوي چې دوی د شاه په منځ کې جګړه نشته تهران اوس هم د ګران هغه په سره باندې جګړه روانه ده چې دوی په واسطه پښې لري نو هغه تقریبا د ښار په تاهه کې ده نو دا وته پورې مخالفین وته دي نه دي د ښار څخه اوس هم تهران جګړه روانه ده او دا هم دی وایي چې مانا نساد ته دغه نه دی راغلي کوم کومه هم دی اوس وکړي دي خو کوم کومه وته پورې په ځای په مې ورسېدلې په مې لار باندې بند راته دي.
زدا زدا ریډیو څخه دا هیله درن چې ما پیغام نشر کی او ورپورې چاروای کی یو اوري چې روزګان ولایت الحمدلله د ملي پولیسو په لاس کې هیڅ مشکل هم نشته هیڅ کوم څنګه نشته. خو سلام پکات ته احترام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل د روزګان ولایت د امنیت په اړه ډیر استونځي وی چې دوستانو را سره شریکی کړی وي په همدې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت د امنیت قماندان مل پاسوال محمد وایس صمیمی سره مرکه کړی چې په ګډه وی واورو چې دوی په دې اړه څه وایي.
ژوندې اوسې کمانډان صاحب خوشاله سوچ وخت را تر کې د روزګان د پروستي وضعیت باندې کر سره وژغږي چې د روزګان وضعیت څنګه دی او ستاسو تفسیر موقعیت لري.
لکه څنګه چې دوستانو معلومه د شپږ کم شو ماده فې چې لوځي چې د لوی د روزګان د ولادت امنیت د خرابېدو د په کمپورټ چې دوی کړی او د ډیر لري زایو سره ټولسي و خوش تنه موږ ملي ځوکونه څو ملي په دې رمیړان دا په ډیر شامه دی څنګه شوم د خو نو هغه د دې عملیګر د ورشنډ کړلې د دشمن تر افات د خډیر دی په ځای کې په دې کې چې ملي ځواکونه هیڅ افاتره لري مې سره چې دشمن په لاس کې د چرنګل پر مټ کې باندې د کوټوالو تعالی د لوري غوړي چې شمه ته په باندې دیږي دا هغه شکل د میدان او پر استقامت باندې کیلومتر مخکې زموږ سره باندې ته وسیم دغه طرف باندې د سرچخلو او د چوری او د چنارڅو د سړک پر امتداد باندې دغه وسله د خپل د عملیات په خط کې ما مشبلز وګونه او مخاز کې تاج دل ترغلی د ټول په شام ځغې باندې په وظیف ته ژمن دي او په ډیر لوړ مورال باندې پر دشمن باندې اوس موږ خلاص د عملې په تاج کې دشمن دغه وس هم تلفات لري د دوی څخه ډیره کی او درنې وسلې موږ لا سره وړي دي تقریبا د اوس د مهماتو د دوی هغه کم څه چې موږ په لاس کې دي اندازه به خجره ده اوس هم په منطقه کې جنگ دوام لري او جګړه سته او خوشبختانه څو برلاسي او څو چې دلته راغلي په باندې د روزګان ته ان شاء الله موږ د دغه اتلان په همت باندې یو وام د دغه زګس نه وځي او چې د په نیژن نابود کیش.
کمانډان صاحب قدم راتوایست چې دغه جګړه چې تاسو سیاده کړه په کوم سیمو کې ډیره شدیده ده اوس هم په کوم سیمو کې قرار لري مخکې تاسو هم یادونه وکړه
دغه اوس موږ د درای د چورې د درای پر استقامت باندې ډیر شدید ورسره اخته یو او دغه د دشمن خاتمه مرمات کې دلته یو لوړ غونډه ده
دغه په نامه باندې د چپرخار په نامه باندې چپرخار په نامه باندې هغه غونډې ته موږ ملي امنیتي ځواکونه ملي پولیس او خاص ځواکونه پورته شول. هغه مشکې ونیول د عملیات به دوام لري په دې کې په تشفیا باندې انشاء الله ډېر ژر به تجبر هغه څه چې زموږ په لاس کې او کوم ځایونه چې موږ ولي هغه به د خیر سره تایستر به شي.
کومندان صاحب دم راتوایست چې په دغه عملیاتو کې کم ځواکونه ستاسو سره ګډون لري، مثلا بهرنی ځواکونه هم ستاسو سره مرسته کوي که یا هم یوازې افغان ځواکونه؟
او په دې دغه کې زموږ سره ملي ځواکونه خاص او هیڅ ځواکونه زموږ خپل زمینی ځواکونه زموږ ملي پولیس ملي امنیت او کم چې دلته زموږ په لاس کې دي هغه ټول ځواکونه او ټول ملي اتلان پټیل ښه مورال باندې او په شام ډېر باندې په دې وسپیک سره غلایو.
کومندان صاحب قدم راتوایست دغه سیمه چې تاسو نیولې دي په دغه سیمو کې تاسو څه پلان لري؟ بیا هم دلته پوسټ ځای پر ځای کوي چې نسې د عملیات شوم څه خسته دي؟
دا ګوره پنداخ باندې کړې څه پنداخ په دې سیمه کې دروس موږ څنګه حرکت اجرا کوي ته پنداخ باندې په دې سیمه کې چې دغه اوس موږ کوم حرکت نه لرو دا ټول هغه صحیح دي په دې کې به منظم کوم باندې په ترین کوټ د شهر د پاره جوړیږي او کومې ځای چې موږ لاس هغه کې به په هغه کې موږ کومې کني پوسټ چې په شتا کې ماته خلګا خلک د وطن او د ولس سره مینه لري او خپل وجدان او خپل خلکو سره مینه لري د وطن ساتل
کومندان صاحب که د وروستۍ پوښتنې په ځواب سره راتوایسه دغه وسلوال چې تاسو مثلا یاد کړه د طالبان چې تاسو زابل یلمند او لغه سیمو څخه راغلي دي دغه د همدې افغاني طالبان دي که یا هم د نورو سیمو د هم په کښې کې ګډ دي او شمېر یې تعداد یې درته معلومېږي چې څو کسان دي؟
پرون موږ درنګ په ګار کې په مخابرو کې د خارجي اتباعو غږونه مو اورېدل چې په کښې کې او دغه د جوار ولایتو ژبې چې د روزګان او د هلمند او کندهار څخه متفاوت وي د هغو ژبې مو هم اورېدلې او داته دې کشفي ارګانو د اطلاعاتو پر بنسټ باندې د دوی اطلاعات داسې وایي چې د دوی سلګونه تنه خو چې هر څه وي زموږ د ملي امنیتي ځواکو په مقابل کې هېڅ توانایي طاقت د جنګ نه لري بس پر ځای باندې شباب پیل وکړي بیا زغلې منطقه پرېږدي او کوم خرابې چې دوی وروسته رسولي او وطن دې رسولې دي ولس او وطنونه هم ټول دې باندې پوه شول چې دا خلک ډېر تخریب او د خرابۍ دپاره دلته راغلي دي او انشاءالله عملیات مو ډېر شدید روان دي او یوه لا زه یوه دې کوم صبر نه ورته لرو یو په بل پسې به دا روان دي د خیر سره تر څو چې د روزګار ټول ولایت په شمول د عمومي شهراو دشوم دغه څخه
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د روزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد وای سمیمی و چې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د دغه ولایت د امنیت په اړه مرکه کړې وه. بیا هم پیغامونه لرو، ورشو پیغامونو ته چې دوستانو په دې پیغامونو کې څه ویلي دي.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه. زما پیغام دا دی چې افغانانو تاسو یو ورور یو موټی شئ، یو اتحاد وکړئ، یو یووالی وکړئ. تاسو هم پوهیږئ چې هر چاته چې افغان مري هغه که په شر کې دی، هغه که په غرب کې دی، هغه که په شمال کې دی، هغه که په جنوب کې دی، که د دنیا په ګوټ ګوټ کې افغانۍ مري، دا افغان زموږ او تاسو بچای دی. په وژلو باندې، د خلکو په مړه کولو باندې، په اقدامونو باندې، په دې باندې مسالې نه شي حل کېدی. دا د شخصي اغراضو خبرې دي. احمد د پلونکی مړ کې، محمود د پلونکی مړ کې، هیڅ کله افغانان په وژلو باندې د افغانستان مسله نه شي حل کولی. ټول افغانان دی په د لوی اختر کې د قربانۍ په ورځ، ښځه او نر، ماشوم او ځوان، ځوانه او ځوان، ټول دې دعا وکړي چې خدای دې د افغانستان په حل باندې رحم وکړي او په افغانستان کې دې خدای پاک سوله راولي. ورونو، موږ نور څه وس نه لرو. موږ بې وسه، بې کسه، غریب، مزدورکار خلک د کوم قربانۍ ګډورې دي موږ نه جوړ کړي دي. ګوانجیانو، امریکایانو، طالبانو، د افغانستان موجوده نظام، د ټولو په شریکه موږ د افغانانو، عامو افغانانو نه د قربانۍ ګډورې جوړ کړي دي. نور افغانان جنگ پریږ دی په جنگ مسله نه حل کیږي جنگ د بدبختی کور دی جنگ د تباہی کور دی په جنگ باندې هیڅ کله د افغانستان مسله په خدای قسم ته په زر کلو کې هم حل شي ټول افغانان وژړی الله ته زارۍ وکړي الله ته وډیانه ویره وکړي ګوانډیان وې خارجیانو اے دی افغانستان حکومت غاتو غاتو تاسو به خدای نه ویریږئ په افغانانو باندې روبي ما کوي دا افغانان دی افغانان باید په خاور په هر ځای کې چې وي په هر کې نار کې چې وي باید جن ملاس واخلي د ورونو په شان ژوند وکړي یو ورونه دی یو د ځمن دی یو ورونه دی زموږ بولي زه دا عرض لرم ټول د ټول افغانانو ته زما عرض دی عذر دی چې د خدای په خاطر قرآن په خاطر تاسو سره کینې سره ورسئ نور د شخصي ګټو په خاطر د شخصي اغراض په خاطر د خلکو د وژنې د خلکو د بمرکولو نه لاس واخله یا د اقدامونو نه په اقدام باندې فکر دي زر نه پر اقدام کې خو افغانان به مرکم هیڅ کله په اقدامونو باندې مسله نه چې حل کېدل د خلکو په وژلو باندې مسله نه چې حل کېدل کوشش وکړي نو په خپلو منځو کې د ورونو په شان یو ورونه یې یو وجود یې یو کور یې افغانستان ژوندی دی افغانستان ژوندی دی د افغانستان مجاهد ولادت کوله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکات کور د سربند کلی نه په تماس کې زده آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ریډونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه ټول هیوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي او د خوښۍ او د خوشحالۍ اختر غواړم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر موږ لپاره د سولې او د راحت او د عزت پیغام شي. پس سلام د افغانستان حکومت ته دا پیغام هم لرم چې زمونږ په علاقه کې د خیوي ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې یو پل چې تګنځو کال وړاندې د سیلاب څخه د سیلاب د قوي شدت له امله خراب شوی دی او تر اوسه پورې چا ورکه هم په دننه نه راوړي. دا زمونږ په اساسي او بنیادي توګه جوړ شي او ورپسې د برکاش کوټ د غزه څخه نیولې تر کچړی پور یو سړک د خراب وضعیت له کبله وړاندې جوړ پروت دی. دا زمونږ په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ کیو. سلام او احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د روزګان ولایت تل کوټ مرکز تاسو سره تماس نیسم. دا کومې خبرې چې دا اوس په سر کې چې دا ټول دروازې دا وسم په چیرې کې داخل جنگ شروع دی د کومندانۍ څنګه ته ګران آغا پر کور باندې چې هغه امیر امنیت دې په هغه سر پر کور باندې جنگ شروع دی او دې خپل په جنگ کې سره اخته دي او کوم تل پاتې دی دا دروازې تور خالد جوندې دي. دا ما سره دروازې کومې خبرې چې دا ټول دروازې دي یو خبر هم رښتیا نه. سلام
ویکلاوی سیم د کندهار ولایت د مارو پولیسوالی زموږ په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات شته چې مکتبونه نشته پیسې ایستل کېږي. دا څوارلس پنځلس کال کې د دولسم فارغ نه لري سړکونه خراب دي. په څوارلس پنځلس کال کې درې واره د سړک پیسې را ایستل شوي دي چې هغه خلکو وجوه ته اچولي دي. نو موږ د کندهار د والي څخه دغه هیله او توقع لرو چې زموږ ولسوالۍ د پاملرنه وکړي. سلام
زما خدا دې نجیب الله یم د کونړ ولایت نه غږیږم. نو طالبان ته مې دا خواست چې خپل روغ جوړ وکړي د خپل افغانانو وروڼو سره او دا خو امریکا ده چې څنګه چې یو سولې راوتې دي د خلکو باندې او دې د امریکا نه والله چې خپل منځ کې سره خو یې تاسو په سالاري به یو ځل سالاري به مسله.
زه امیر محمد عبدالی د فاریاب ولایت دولت آباد د ولسوالۍ د علیزو د کلي سره سره مخاطب یم. زما پیغام دا دی چې ورونو زموږ برابر کې پر برابر باندې انتان زی په دغه دوه انتان دي یو د غوا بي سیم دی وري باد یغم ډیر زی په دې موږ یې له وارزو د مخابرات د وزارت دغه د چیز موږ خو د یو خاده و درې چې وسلام په احترام.
الو السلام علیکم. شکلا شکما هلمند د ولایت خبرې کوم. دا ما پیغام وی نه شرکی د دای چې د افغانستان حکومت کومندو واک ډیر زیات کی کومندو واک زیات کی د شپې عملیات په دغه اراو کې چې دې کوم شو د دې کلی د کوم کانګانې کې کلی د کوم وسیې د دې چې نه غوړي په دغه اراو کې دې په کلی د حکومت د غصه دا بای چې کومندو واک عملیات پروت په دغه اراو په دغه کې دې واک دای شي دې چې د شپې د خوابه یې ډیر عملیات نو چې دا سارا او په مچکو چې نو بیا به دوی د عملو سوال دیږي د وکړو څو عملو سره.
سلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبر کوم. د کایزک په سیمه کې د تنور کار کېږي چې تنور باندې پوسټ یا پوسټ سي وي دي درې سوه جری په مده کې د تور کړي یو درې سوه کوی د ځان تور کړي دا ګرځ کونه اول کړي دي ګرځ نړولې دي نو وسوک نه پېږي چې وسی مرجی دا داغه دا یا نوې پوسټي او پوټ کې دا غلا شو کې دا کومه نه به وښه د خپل مزګه دا تاسو باندې هم ځکه ټول کړه دا د کایزک پسیم کې نو دا ما پیغام دی چې دا آزادۍ راځو نه سر کې وسلام په احترام.
السلام علیکم ما ده محبت ز خزان غوري ده پنجیما او دغه ده مې زغونه زه هم دا درخواست چې باید چې دا پنجانو ته دغه ورکې فرمان ورکې ځکه دغه ده ک دې فرمان ورنه چې دا ولس دا ځنه خپه کیږي او دغه ده د یو څومره اسلام سره ولس نه دی ولس کوم پر دې باندې تاسو سره د سینې جوړیږي چې دغه ده چې دغه کې دا پنجانو ته فرمان ورکې او دا پنجان یا لا ولستنی خپکیږي او بل دا د صدقه د بنجه ټمپراتي خلګي د سرنوالي نه دکې پیسې غواړي. والسلام.
السلام علیکم زه د زابل ولایت شاکپا ولسوالۍ ته کومه کومه د خلګو د کلیته نو زه دا پښتون لرم له چار وزارت څخه نو د زابل په زندان کې کار دی بنجاو بنجانی او سیاسی بندیان چې بندیان دي دا کوي پراسي نو دا غوډي لکه نه کوي پراسي نو دا غوډي لکه نه چې لکه دې پراسي نه لکه بیا مکتوب واسي دې دا غوډي چې مکتوب ونه چې دا زابل د زندان موجه پیسې د بندیان څیر کوي چې نه لکه هغه نه کوي زره باندې د بندیز اوسو اندې بندیان قربان ستاسو چې پکور کې ما شاند نن لږ په پاپا کړه چې دا کوي او په چان ته دی دا غیر بانانس نو دا غوډي چې دا زړه څه د غشتنو کوه پالم د پنجاب ناراض وایي زابل زندان مدیر دا غنه کوي پنجاب نارانه او پنجاب کې څه رشوت اخلي نو د زابل په زندان کې به خلک لسا کوي دنیا پر دې لکه نه پیسې غواړي شرینه غواړي د زو زړه غني الله کا غني هغه به خارک نه لري لکه نو وساج قرن غیناس په زندان کې ورځ خبر ته زابل په زندان کې دوی بنجان هسته چې دا غدې نی لکه بندي دوی وتاي وای لا کاونی چې نی راته د دې لکه کې نی راته د مکتوب اسو قبول ته چې هغه خوکه څه پر وړاندې د تبرازي بیا بده لکه نو چر وزاره صدا غشتن لري چې بنجي نارا وا سلام علیکم.
قدر مون اوریدونکو دا وا د ازادي او اوریدونکو د نن ورځ خبرونه چې تاسو واوریدله تربلی مو پلوه او بخون کی خدای سپارو او باید وایو چې کوم پیغامونه چې په خبرونه کې خبريږي په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي او دا د اوریدونکو د خپل نظر څرګندوي دي. خورز ولرې خوشحالي مو په برخه اس
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-23-31-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
نم خوږیږي چې ګلاله سترګې دې ډکې شنه نم خوږیږي یوازې زنه يم چې زړه مې ډېر یا کم خوږیږي داستا پتلو باندې چې کورو کله چم خوږیږي یوازې زنه يم چې